احمد شي بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په دې خبرونه کې موډان دی لدی خبره و چې تمه د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو له استازو سره په غونډه کې برخه واخلي د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو استازو باید د سولې خبرې مخته یوسي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي
پاسر کې د ټمو مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر پر راتلونکو غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي په بادغیس ولایت کې په دوه جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا د قطر پر راتلونکو غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي د دغه شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا ناشته چې پښتو دښتم د بلادي ناشته ته د ورته په دوه کې تر سره کیږي او د سولې عالی شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د دې باندې ټول لپاره کار کوي د دې هم پکې درخوا اخلي
دا محل په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمنځ خبري روانې دي خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې وه او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای سي د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتیرش ویلي چې اوسنی پرمختګونه شایي په افغانستان کې د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي نو موږ زیاته کړې چې د سولې او پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسیدلای سو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي په بادغیس ولایت کې په دوه جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه لسګونو وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ د شغلی بیگ په خبره په دې پیښه کې دوه سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان شول نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د غراز د قلاینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې ډلهیز برید وکړ چې یو سرتیر پښ وژل سوې ده د بادغیس ولایتي شورا رئیس وای په دوهم برید کې شپږتنه وسلوال طالبان هم وژل سوي او یو شمېر ټپیان دي د بادغیس والی وان جمشید شهابي دواړي پیښې تاییدوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي تدامي چی یا ماموت وایي چې په داس حال کې چې د افغانستان حکومت خپل پاملرنه د سولې دوامدار پروسې ته اړولې ده د افغانستان خلک لا هم د بشري حقوقو د لاسرورونو په اړه اندېښمن دي لې یو نمد خپي ویلمي کې چې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړي وایي په دې هیات کې په ځنګړی ډول د برابرۍ د اصول او تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې لاسرورونی په سختي تر لاسه شوی دي شغل یا ماموت په همدې مراسمو کې ویل چې د سولې په اړه د تصمیم ولو په غونډه کې د شوزو فعال او غیزمن حضور د ټول افغانانو په ګټه او د جنسيتي برابرۍ د قوانینو او پالیسیو د جوړولو په برخه کې یو مهم او اساسي ګام دی د شوزو نړیوال ورځ هر کال د مارچ په 8 نیټه لمانځل کیږي او سږ کال ملګرو ملتونو د ورځ په دې شوار سره ولمنځل چې یو شان فکر وکړي فعال ووسي او د بدلون لپاره نوښتونه رامنځته کړي د هند په دهرادون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 223 منډو له جوړې دوه سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل ورسته لوبغاړي راشد خان او چې د 250 منډو له جوړې دوه وروسته وسوځید په دې ورځنی لوبه کې چې پچا آیرلند ګټلې و افغان لوبډلې ته یې لومړی د بیټینګ بلنه ورکړه سموږ غلاځه د ریډیو اوري د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه ساتلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي امریکا د ایران د اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړاوی بولي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهین د پنځمه پرز عمومي منشي انټونی ګوتیرش ته په یو لیک کې د ایران بې ثباته کوونکو فعالیتونه غندل دي او پر تهران یې ژغ کړی چې د لری واټن وشتونکو هغه توغندیو سره تړلې ټول هڅې د سمدستي ودروي چې اټومي وسله لېږدولای شي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغه توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو نامتو فعال شرف الدین ګدایف ادعا کوي چې تیره میاشت د هېواد چارواکو لخوا ځورول شوی دی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل شوی چې د 2020 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي. ګدایف د اپوزیسیون یوې ډلې غړی دی چې څلورویشت نومیږي. د دې ډلې فعالیت له وړاندې په تاجکستان کې ممنوع اعلان شوی دی. ګدایف د پنجشنبې په ورځ د هالند په پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې مشر سید مومن یتیموف پر د فشار راوړی دی. ګدایف ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دوی په مسکو کې نیولی او بیا د تاجکستان چارواکو ته سپارلی دی. دوی اوس په هالند کې ژوند کوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې دالي شورا پلاوی هیله مندې چې په قطر کې بل طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د وشتن په شتګشتن د بلادي میاشتې په دغه کې په دوه کې ترسره کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي د قطر اوسنۍ خبرې هم د دوی په سلام مشورې مختځي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپړی قومندان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تازه معلومات د امریکا له استازو جرګې سره شریک کړي. په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر سرګندونې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د شورا پر پوځي اډې د تیرې اونۍ د برید په اړه هم اوریدلی شي.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیب وکړو انشاءالله الرحمن. په دې کې شک نشته چې غفلت هم سوی.
د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس سره د ملي ټیم په اړه غږیدلی.
باید واقعا هم مشهغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. تمه ده چې دا خبرې د روانې میاشتې په شپږویشتمه د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تیره ورځ ویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدل شو. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
دغه ناسته چې ټولې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او معاصرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغې د سولې لپاره او افغانستان کې د
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د رواني میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کاریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږم دور کې ومني او سره کینی، دا ډېر پیشرفت ده د سولې د خاطره او ډېر مفید او مثبت ګام ده د افغانستان خلکو د آرامۍ او سوله کې اوسېدلو ده. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او دا قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي ته سرحدوی په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومتي.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لورې له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي.
تمه ده چې څه باندې دوی اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم د سولې په روانو خبرو کې ګډون وکړي. بل لور ته افغان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې د اوسنیو خبرو له ټول جریان خبرې شي او سلام مشورې ورسره کیږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي تېر ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو په اړه په منظم ډول ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکوي او سلام مشورې ورسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي چارواکو ټیم په منظم ډول له افغان ولسمشر اشرف غني سره تماس لري او په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دوی د روانو خبرو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. له دې مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال جوزف ووټل ویلی وو چې ولسمشر غنی په عام محضر کې د خپلو اندېښنو له څرګندولو سره سره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو د نوښت ملاتړ کوي. ښاغلی ووټل تېره ورځ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره له خپلو بحثونو یې دا نتیجه اخیستې ده چې نوموړی په منظم ډول له ولسمشر غني سره سلام مشورې کوي او د خبرو له جریانه یې پوره خبروي او ولسمشر غني هم د دې خبرو ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ دوامدار تماسونه شته.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر ما اقدامی که در امانگی با حکومت افغان.
خغلی خلیلزاد او تیم یې له ولسمشر غنی سره تماس لري او موږ د هر هغه اقدام چې له افغان حکومت سره د همغږي او د حکومت د سولې د پلان په اساس پرمخ ځي او نتیجه یې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وي ملاتړ کوو.
حکومت افغانستان شو مازیمات نکړي.
خو ښاغلی چخانسوري دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې تر اوسه کافي پرمختګ نه لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غني له دې مخکې څو ځلې د سولې د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه غیر مستقیمه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکیل اړخونه باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي او یو ځل خو یې خبرداری ورکړ چې افغانان به تحمیلي سوله ونه مني. ښاغلی غني د سلواغې په 14 نیټه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو له استازو سره په کتنه کې وویل چې موقتي سوله به ونه مني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړي قومندان د خپل هیواد د استازو جرګې یوې کمیټې ته د پنجشنبې پر ورځ وویل چې تر اوسه پورې دوی ته امر نه دی شوی چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عمومي قومندان هم همداراز وویل چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د دغه هیواد سیاسي شرایطو ته په کتو ووځي. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پلان سره سره امریکایي پوځیانو ته تر اوسه پورې امر نه دی شوی چې له افغانستانه ووزي. جنرال جوزف ووټل د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د ځواکونو د ایستلو ورته نه دی ویل شوي، د هیڅ شي د ایستلو امر نه دی شوی. د همداراز له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه شرایطو ته په کتو وشي، یعنی په سیاسي برخه کې له پرمختګ وروسته. په افغانستان کې سیاسي شرایط اوس داسې نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووزي. امریکا حاضر ده په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخته ده او د افغانستان حکومت په دې خبرو کې ګډون نه لري. طالبان ټینګار کوي چې یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ژخیږي، خو امریکا وایي چې باید امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شرایطو باندې هم موافقه وشي. ووټل چې پروند وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ویل ټینګار وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه شي عملا د هغو ملاتړ کوي. جوزف ووټل د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې همداراس وویل دا د نتیجهګیری ده. له زلمی خلیلزاد سره یې له نږدې خبرې کړي او هغه له ولسمشر غنی سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غنی په ملاتړ پیل شوي او هغه ترې خبر دی.
په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه شرایطو ته په پام سره ووزي. بل لور ته د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر هلمند ته د سفر پر مهال د پنشنبې په ورځ ویل له طالبانو څخه به پر 215 میوان قولي اردو د شوي برید غچ واخلي. په دې سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ملګری و. د تیرې اونۍ په جمعه یو شمېر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سمبال ول د شورا په نظامي هډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرجوب لی واړوله. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او حکومتي چارواکو ویلي دي چې د حملې پلان په پاکستان کې طرحه شوی و. په دې اړه نور تفصیل له هلمنده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پوراپور کې.
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یو اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامي هډې کې د ملي اردو پر 215 میوان کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین ووژل شول. د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم شامل وو. د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو ته وویل د دې برید د ترهانو نه یو تن د کومندو ځواکونو په غځنګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه په لاره اچول شوي ول. هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي. شغلی خلیل زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکشوي چې د دې برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی.
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځایه به تعقیبوو انشاءالله الرحمن. سپدی کې شک نشته چې غفلت هم سوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هره سطحه او په هره رتبه کې وي زموږ د تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغو ته به د غفلت الزام وکړي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیری وشي.
د تیر جمعې په ماښام یو ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمیر 12 تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامي اډه کې 215 میوان کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیري مړه او ژوبل کړل. اسدالله خالد وویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو طالبان بیا د تلفاتو شمیر د دې نه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د طالبان لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیري وژل شوي او 14 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کومانډو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامی اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برعلاوه دې نه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړی وو، د دوی عقبي جبهه ته موږ له منځه وړی وو چې تاسو ته معلوم دی روز داسې شپه نه ده چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نیو. بالاخره د دوی په مالي او په اقتصادي او همدارنګه په تجهیزاتي ډیپوګانو باندې مملې کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شنو بیا دی ځي غلچکي برید، دا یو غلچکي برید وو چې دغه اوس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې وویلې. او موږ د تحقیقاتو نه وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړی هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملونو ته د سخت سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدی د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پوره کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونه ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید پراختیا مخه نیول شوې ده. اما دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې یو نړیوال مطلب راواخلو، د کرکټ حال به درکړو. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو 223 منډې جوړې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي، او په ځواب کې اوس ایرلند بیټنګ کوي. 15 اوور ختم شو، 16 اوور شروع شوی دی او ایرلند تر اوسه 23 منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. متحد ایالاتو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي چې تهران د دې ازموینو په وسیله د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحد ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ په هدف فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتن کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اتومي سروکو د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمی او د روان کال د جنوري په 15مه او د فبروري په 15مه د ځمکې مدار ته د سپوږمکیو د استولو هڅه وکړه. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅې ناکامې شوې او مدار ته ونه رسېدلې. کوهن لیکي چې ایران درې وړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړې دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پرونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو په لګولو کې له متحدو ایالاتو سره ملګري شي، څو د تهران د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي. د ښاغلي کوهن په لیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوي پریکړه لیک یادونه شوې. دا پریکړه لیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې د هغو بالستیک توغندیو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړه لیک له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 15 نړیوالو قدرتونو برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیه په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه، او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال لدې موافقه د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران په خونی بندیزونه لسره ولګول. د یادونه ورده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي یو ویان علی رضا میر یوسفی دا اداره کړی ده چې د تهران د بلستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو دوړلو ورته لري. نو موري ویل دي چې په همدې دلیل د ایران د بلستیک توغندیو هیڅ یو ازموینه هم د امنیت شورا د پریکړې لیکونو لمخې ممنوع نه ده. ستاسو له پیغامونو
حج الرحمن د ابل ولایت کې د نوبهار لسوالۍ د لیکلو کلیسه کې څه مخاطب هم موږ غوښتنه ده چې موږ تقریبا جوړې نه شي چې موږ لاري څار طرفه باندې دي نو طرفه موږ د کلیو لاري باندې دي چې وي اکازي علي کاغذ او نوغه تقریبا موږ کله یعنی کاش شخص او کومره ده نو زه له حکومت څخه له خیریه موسسه څخه دا غوښتنه لرم مختلار اخلاص کی موږ ته زمانه وی او لاګو باندې وفات شو موږ شنیان لمرستا او خو وفات شو موږ د خپل ولایت د روغتیار ریاست سره هم ټلیفون کړی ده هغه څه نه مو راځي راځي موږ ته نه راځي مو څه دی چې مراول دي چې دا حواله لایي کده موږ چې دلالي خدای په نام کې یا د چا دی یا د چا دوايي یا د چا یوارو پوری دي د مشکلات سره مخامخ یو مکثیر موږ اواز هم له مقامات څخه یا د څه ورسول ډیر بخښي وسلام
نن ذاکر لا د کونړ ولایت اوسیدونکی ما زمونږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې او دا ولسمشر چې 15 کال او شوسه پر کونړ ته رانلې چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي د کونړ ته راپی هو کی او اری ولسمشر چې دا مونږ سره جمعنی کوي خو هیڅ وخت کله چا کار دان نه کړي په پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو ټیکنالوژي ته به ورشو. اسمت څاروان مو د یو نوي موټر له جوړېدو خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکار شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتر او د نورو لپاره 20 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
مخکې تر دې چې اسمي سونو ته مخه کړو د کرکټ حال بدر کړو. د آیرلند د ټیم دوه لوبغاړي اوټ شوي دي او تر اوسه پورې د آیرلند ټیم په 6.3 ورونو کې 2 منډې جوړې کړې دي. بل براین چې په تیره یو ورځنۍ لوبه کې ډېر ښه ځلېدلی و، نن مجیب الرحمن په 0 اوټ کړ او پروټفیلډ په 20 منډو باندې د آفتاب عالم په بال باندې سوځېدلې ده. وړاندې بیا هم د کرکټ په اړه معلومات ترکو، خو سپې سمست مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو به ولسوالۍ پر استولې سمس کلي کې انشاء الله په قطر کې رواني خبرې مثبتې معلومې شي او هیله ده چې کامیاب بشي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ پر استولې سمس کلي کې له طالبانو سره تر اوسه ډېرې خبرې وشوې خو نتیجه یې معلومه نه شوه او نتیجه یې ورنکړه. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په نورو هیوادونو کې د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. جنو نور اوریدونکو بیا د نور موضوعاتو په اړه سمسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې د کرکټ نننۍ لوبه افغانستان وګټي. عزیز الرحمن له کندهار لیکلی دی البته د کعبه شریف د امام شیخ خالد الغامدی د تیرې ورځې خبرې ته اشاره کړې ده چې د ده په وینا چې هغه طالبان او داعش د ده په وینا د اسلام له دایرې وتلی دی. البته ازادي راډیو د خبر تر دغه شیبې نه تاییدوي. یو شمېر نور سمسونه هم راغلي دي او په نورو موضوعاتو په راتلونکو خپرونو کې به ستاسو یو شمېر نور رسېدلي سمسونه هم ولولو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د غونډه د مارچ په 26مه په دوحه کې پیلېږي. دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلوالو طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په بادغیس ولایت کې په دوه جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتیر وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مقر ولسوالۍ او د قلینا ولسوالۍ په لامان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز بریدونه وکړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چی یاماموتو وایي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت خپل پاملرنه د سولې دوامدار پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د بشري حقوقو د لاسته راوړنو په اړه اندېښمن دي. له یو نامه څخه په ویلامې کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې د خبرې د یاماموتو له قوله سوي دي. د هند په دهرادون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 230 منډو له جوړېدو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. امریکا په متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه سټلایټونو د توغولو لپاره بندیزونه ولګوي. او په تاجکستان کې د اپوزیشن یو نامتو فعال شرف الدین ګدایف ادعا کوي چې تیر میاشت د هیواد د چارواکو لخوا ځورول شوی دی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل شوی چې د 2020 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي.
پولندو خبرونو کې مو د کرکټ خبر تر دې بریده واوري چې د افغانستان ټول لوبغاړي د 230 نمبرو په سوځیدو په جوړېدو سره سوځیدل دي، خو په جواب کې آیرلند بیټنګ پیل کړی دی. درې دښمنډي جوړې کړې دي. دغه شیبه چې زلتا سر خبرې کوم د آیرلند دریم لوبغاړی هم د مجیب الرحمن لخوا وسوځول شو. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2.2 میلیون افغانیو په ارزښت د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام روانه اونۍ پیل شو او دغه پروګرام له لارې په دې سیمو کې د شزینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د شزینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځي له څو تنه شزینه صنعتکارانو او د دې پروګرام له مسولینو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړ.
د پکتیا ولایت شزینه صنعتکاری په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي ښیي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسولینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 161 کلیو کې 2,780 تنه صنعتکاران چې ډیری برخه به یې ښځوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته د دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په هکله وویل.
د پکتیا ولایت په دوه ولسوالیو کې احمد ابا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملا شروع شو. شپېته کمیټو کې موږ دلته عملا کار کوو او چې 15 کال د پاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2 میلیونه د پروژې مصرف ته 103.3 میلیونه به بلایو زمرستې د کلیوالي دغه برنامه اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبشات کوته یا هغه انسانلاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامه طریقه دغه صنایع ترش ترکو او دغه داخلي وړو تولیدات زمينه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسم په خبره یاد پروګرام د 15 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځيږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمیر صنعتکار ښځې د کلي او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول، د بېوزله ښځینو د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوی تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانې لري، د خپلو تولیداتو د پلور لپاره د ګڼو ستونزو یادونه کوي.
خپل کلي کې او په خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه دغه دکانو ته وړي او غوی کندر سره خبرې کوي، بس کله چې مو مسله جوړ کوو غوی ته ورلیږو او غوی بازار کې خریدار. او البته ډېر په مشکل سره ځکه داسې مشخص ځای نه لري کنه، لکه لپاره که دولت داسې یو زمینه برابر برکه چې د خوندو البته مسولات او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځایونه ولري کولی شو مونږ بازار موندنه وکړو.
وړاندیز مده ده چې باید د خزینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کړي، دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل وایي اوس مهال په پکتیا کې د خزینه صنعتکارانو یو ټولنه فعالیت لري چې په کې د مرکز او ولسوالیو ګڼ شمېر صنعتکار ښځې غړیتوب لري. د وایي د پکتیا ښځو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د خزینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم د دې بازار نه ووم، خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیایي، لاسي صنایع جوړوي، هم د کلی په منځ کې خرڅوي، هم بازار ته عرضه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی د پاره موږ نه درتونونه هم دایرو او موږ په خپل باندې د خويندو یو اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلفو ولسوالیو نه خويندې په دې کې شامل دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړی ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډېری خوندې به په کارونو باندې بوخت سي، د دوی اقتصادي مشکلات به د منځه ولاړ سي.
یاد دې چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې په ترڅ کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي، د بلا عوضه پور او سپما بنسټونو له لارې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا عوضه مرستې هم وشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اسادی رادیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولې شي. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورسنې لوبه روانه ده. د ایرلند ټیم بیټنګ پیل کړی دی او البته تر اوسه پورې په اتو ورونو کې 14 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغانستان د ټولو لوبغاړو په للاسه ورکولو سره 223 منډې جوړې کړې دي. نو 224 منډې هدف ته داسې ښکاري چې تر دغه دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم افغانستان برلاسی دی، خو وګورو چې تر دې وروسته د آیرلند نور لوبغاړي څرنګه لوبه کوي. بلور ته د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډالو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي، نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. عزیز الله فصلی وای کومو ځوانانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار واصل وصال د شغلی فصلی سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د غوراوي په بهیر کې څومره رونوالی راغلی.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی، په هغه کې په نومړي قدم کې ما د یوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ لپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو یوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د نومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی د آیرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د دې استعداد او وړتیا وده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسي حضرت الله زازي چې په نومړي ځل باندې دته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي، په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسو خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسو هڅه کوئ ولسته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډیر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورور وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که 15 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډله باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کیږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي، نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د هند په دهرادون کې د کرکټ لوبه د افغانستان او آیرلند ترمنځ روانه ده. تر دې دمه پورې د آیرلند درې لوبغاړي سوځېدلي دي، په نهو ورونو کې 65 منډې جوړې کړې دي، او تر دې مخکې افغانستان د آیرلند لپاره 223 منډې هدف ټاکلی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلی ومني ستاسو د خوشی په هیله. دا ونی غواړم د نورو پیغامونو ترڅنګ د یو شمېر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپلو سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونې دروورم. لومړی به تاسو څو پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل آریوبي مرکې ته چې د همدې ستونزو په اړه غږېدلې دی. لومړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزه دا دی چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یو اتصالاتو یو روشان، دا دوه سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړې، خلته ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو، دا شبکې باید زر خلوصتی شي، روشان شبکه دو یا یوه اونۍ وروسته فعالې شي، دوه اونۍ وروسته فعالې شي، ټولې دکاندارانو شمېرې وکړې وړې دي نو فعالې شي نه.
بلی، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. څنګه مو دا ده چې دا بیسم خدای در اولی در سم کار مشتو منسکه که نکی مقامات در خواهش ته که با خدا پاله که او شد کار کنکی و سلام.
السلام علیکم. در جهاد الله در کنر ولای در درپی در مانوگی در ولسوال اینا تست خبر ایکم زمان در تقریبا در یو کار اوشو چه مخی آوان دا اریبا پایا وا فال وا او سکم دا کدا شوی دا یو اوان بیسن پایا چکلا پایا کله یو کله نوی بس له مشکلات سمو مخ یو او زل تدر زمون دا غم اوړل شي.
ځان یم اتلا د بغلان ولایت د جری خوش ولسمالي څخه شخص سره پاری کیم. زموږ دا یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د صحاب د شفت بجو پرې دا سلطاتونه کار کوي او بیا د ماشام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سمکټونه باسي. دا ولې بندېږي؟ دا موږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولو سلام چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اشرف غني سره دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. وسلام.
بلې زه ریاض احمد د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشحاله یو، حکومت د کار څخه ډېر خوشحاله یو چې دا اوس په کجکي ولسوالۍ کې فلام شبکه فعاله کړې ده او هر ځای اوس کار کوي او هیله لرو د حکومت څخه چې تر دغې لا هم څه په حاله کې چې څه کار وکړي او ډېر کمزورې ده شبکه ډېره او چې څه په تکرار کې تر دغې نه کې ډېر شکایت وکړي. ډېر خوشحاله.
السلام علیکم. زنه قبلہ خبر کوم د پنجوالی ولسوالۍ ته آزادی ریډیو زما د یو پیغام نشر کی چې موږ درته د اتصالات په کمپیوټر ضرورت لرو. موږ په خونه کې ناز موږ کې کوم کار نه کوي. یو دانه خاده دی ودرې آزادی ریډیو د خامخات موږ دغه پیغام نشر کی.
تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه. کونړ ولایت د ریپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را پدې خوا کار نه کوي. د ازادۍ راډیو څخه غوښتن لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي. دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې پنشتن په حق لاندې غږ وکړو خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی.
موږ د روزګان د ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ نه دغه پیغام لرو چې د یو په ټوله ولایتو کې د پنځه نیمې روپۍ کوټ پاله دی. موږ هغه د مخابرات رئیس ته شکایت ته وایو چې د یو زموږ د خواهش کوو چې د نیمې روپۍ کوټ په ګیزاب روزګان او دایکنډي کې پاله شي چې موږ ته سخت په تاوان تمام شوی دی. ولې موږ هم پنځه روپۍ ورځنه تاوان ورکوو په پنځوس روپۍ باندې دا نورې هم وکړي او هغه ورځ د یو نیمه روپۍ مصرف کړي زموږ د پنځه افغانۍ مصرف کړي. مزمور روز دیو سره د بیسم شرکت څخه وز دیو دا خواهش دی چې د نیمې روپۍ کوټ مشته دا یو کې په حال کې.
مننه کوم دوستانو. ستاسو د غستون زیو د مخابراتو په اړه نور ستونزې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي ځوابوي. په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید مومند له شغل اریوبي سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې د دې وزارت د لاسترړون په اړه پوښتلې ده.
هغه ځای کې چې مخابراتي خدمات نشته دي رسیدګي سکل ورته شوی دی لکه هلمند کې ستونزې به بازي کې خدمات نه والته ورسو په بدخشان کې او په پکتیکا کې او په نور کې ولایتونو کې مخابراتي یو خزيره دغه دی چې موږ یو د ډیجیټل سیل کور لرار نه چې هغه د کابل نزي تاجکستان ته بیا قرغستان بیا چین ته دغه پروژه تقریبا تیر کال مو دوی تفاهم هم زکړه د عملی په حال کې به درو مش کې د تکمیلي ګنوم او چین سره یو ځاینه وصل شو. دویم چې ډیر مهم دی مستقیم چې چین سره وصل کیږي هغه دی واخان دالیز دی د دې سروې مو تکمیل کړل او اوس مو ټیم په دې باندې مواظب کړي کار پی کوي. نو موږ کله چې دغه منطقوي ټول هیوادونو سره وصل شو نغه د کوم ډیټا او د ساده ادواره ترانزیت هم خکېږي غو بین ملي اړیکې مو ارزانيږي او د دې سره کیفیت هم خکېږي. مونږ خپل مسولیت ادا کړی او نورم باید ادا کو. کمپنیانو سره هم کار کړی دوی ته مونږ امکانات بس برابر اوس مونږ فایبر څخه به دوی ګټه واخلي. یو همانګي مو ریجات کړی دی خو یو ستونزه ستاسو ده چې ټکنالوژي دی بیا ټول په خریداري کې بیا راوړی وصل کوي. یو وړه ستونزه چې یو د درې میشتي دغه کې باید د حل کې افغانستان کې ایز مارکیټ کې داسې کوم ټیکنالوژي اوس موجود نه ده چې عاجل لاړ شه رای اخلې به چین کې آرډر ورکوي جوړیږي بیا راوړل کېږي دلته دا یو څه ستونزې شته دي په دې ورځو کې شکایتونه هم زیات شوي دي د خلکو او خصوصا په سوشل میډیا کې ډېر زیات شوي دي دوی څه هم مننه کوي چې غږ پورته کړی زموږ ټیم هم ټول دا ارزیابي کوي
خپله په داخل کې شي اوس کوم مخابراتي اوسي شرکتونه فعالیت کوي دوی په بل اخر کله دغه نوري فایبر سره یو ځای شي ځکه خلک هم انتظار لري کوم خدمات چې د انټرنیټ یا مخابراتي خدماتو په برخه کې راځي کېږي دا باید ارزانه شي
یو خو اقدام چې دولت وکړلو په دې کې موږ هم سره همکاري کړې اترام په ګډم کار وکړلو د اوپن اکسس پالیسی ورته وایي نو اوس په فایبر کې هر څوک کولای شي چې واړی چې تجربه ولري سرمایه‌ګذاري وکړي نو جواز اخیستلی شي درو کمپنیانو تر اوسه پورې اخیستی دی افغان وسیم د اتصالات او د ای سی جی په نوم یو کمپنی دی افغان وسیم وخته کار شروع کړی دی اکثره سرحداتو نه دوی راځي چې دا باید وصل شي باز ځینو کې موافقه کړې دی زمونږ ډاکټ چې وي کولای شي دوی هلته کبلې پکې واچوي نو اوس ایم ټی این سره مونږ قرارداد کړی دی غزمون در فایبر سره استفاده کوي اتصالات سره خبر روانې دي نور ته خلاص لاس ورکړی دی کوم ځای کې دی غواړي خو یو وخت کې مونږ فایبر لګې ستونزې لرلې اوس مو هغه فایبر باندې مو ستونزې مو حل کړې دي
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه تر اوسه پورې په دې برخه کې تقریبا د 2 میلیارډ ډالر پانګونه شوې ده او په افغانستان کې تقریبا یو ښه عایداتي مرجع دغه مخابراتي خدمات دي خو دغه عایداتو یو برخه په لرو پرتو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته ورځي هغه دغه مخابراتي شرکتون مالیه د مالیه په بڼه باندې د خپل هغه پیسې اخلي تقریبا حکومت نه توانیدل چې په لرو پرتو سیمو کې دغه مخابراتي شبکو د تاسیساتو لپاره امنیتي خدمات برابر کړي دغه یو اندښنه دا ده چې کچر طالبان یا نور ډلې چې په لرو پرتو سیمو کې فعال دي اکتدري لپاره د پیسو دغه بهیر چالان وي نو جنگ هیڅکله پای ته نه رسیږي د تمویلېږي ادري لپاره څه بندوبست په پام کې نیول شوی
اوازې د سشته دي چې طالبان د کمپنیانو پیسې اخلي خو هیڅ ثبوت تر اوسه پورې نه مونږ لاسته کړی نه امنیتي او نورې سرچینې چې دغه سره کوم داسې ثبوت نشته دی کمپنیان هم دا نه مني چې دا کار مونږ نه دی کړی هیڅ وخت که کوي هم دا خلاف دی قانون دی دوی سره باید د قانون په چوکاټ کې رفته موت وشي نو بل طالبان اکثره په هغه ځایونو کې چې دوی یو څه نفوس لري هلته تهدید دی د کمپنیان دپاره دوی ورته وایي چې تاسو د خدمات بنکې مخابراتي خدمت نو یو زمونږ سلام شبکه زمونږ په خپل لاس کې دی بیا دا کار نه کوو نو بندوي د نورو کمپنیان ته تهدیدوي که بندې نه کوي بیا ورته سوځوي دا یو ستونزه شته خو په دې وخت کې کم شوی دی ټول معلومات
دغه مسله تر اتلم تاسو ول چې تر اوسه پورې هیڅ یو مخابراتي کمپنۍ دا مسله نه مني چې د وسله وال طالبان ته پیسې ورکړي او تاسو هم داسې ثبوت نه لري ترلاسه کړي خو اته د قنتس په سیر باندې یو غټ ولایت کې چې اته مرکز کې د مسپخین نور سره کله طالبان دا قوت لري چې هلته په خلکو باندې مخابراتي خدمات بند کړي نو مالیه خو هم ته غسل شي او هلته عملا دغه شی روان دی
مالیه خو که چیرته په پټه تناخلي د غلاف شکل باندې نو هغه کیږي کنه نور خو په سیستم کې خو نشي اخیستلی ځکه سیستم کوم مالیه چې اخیستلی کیږي هغه دولت تناخلي یوازې طالبان هم دا دعوه لري چې موږ دې په خاطر باندې بندو چې کله دوی رافته موت کوي نو تعقیب نشي نو طالبانو دعوه دغه ځای کې ده نو موږ خو تر اوسه کوم ثبوت نه دی پیدا کړی چې
بالکل دغه خپل هم یو جدي اندېښنه ده البته موږ په راډیو کې په صوتي پیغامونو کې هم اکثر خلک دا شکایت کوي چې د ماسپخین نروسه یا د ماخام نروسه دوی ته مخابراتي خدمات بندیږي کوم ګواښ چې د طالبانو لخوا موجود دی او دغه مخابراتي شرکتونه د دې لپاره چې تاسیساتو ته زیان وانه وړي اته د لوګر په ځینو سیمو کې دغه مسله تر اوسه پورې هم روانه ده د دغه مسایلو د حل لپاره تاسو خپل مخابرات وزارت کوم امنیتي اداره نه ده خو تاسو دغه امنیت شورا غونډو کې دغه مسایلو کې دا مطرح کړی دي سو دغه مسله ته یو دایمي حل لاره پیدا شي د یو لخوا به مخابراتي شرکتونه به هم خفالت کول شو د خلکو ستونزې به حل وي
هر ځای کې چې ستونزه پیښه شوې ده یا کوم ځای کې تهدید وي هغه وي د مربوطه ادارات څخه زموږ د وزارت څخه مرجع ته موږ رسمي گزارش هم ورکوو او دا موږ تر شریکه کړی دی هغه هم خپل اقدامات کړي دي اکثره سیمې داسې دي چې هلته امنیتي اداره چې دغه د جنگ په حالات کې دي نو د خطر باندې لګبو یو سره گزاره وکړو چې کله کوم سیمه کې جنگ وي نو هلته ټول خدمات باندې متاثر کیږي وو سپورې اکثره سیمو کې جنگ روان دي نو د افغانستان په د حالت کې نه دی چې وایي چې مطلق نار څه په کې جوړ دی هو خدای دی وکړي چې په سوله راشي او دغه مشکلات به ډېر زر حل کړي چې سوله راشي.
د افغانستان د مخابراتو وزیر شهزادګل اریوبی و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ورسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې د نورو ستونزو په اړه مو له خپلو سیمو څخه را سره شریک کړي دي موږ به یې درته خبره کړو.
السلام علیکم محمد دادی راډیو دې زیات خوشاله چې د غریب شری اواز د دلپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو اواز تر خپل ادارې رسي. دا یو انځرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي د انیشیات کوم اسناد مو ترا کړی دي خو اوس موږ تاسو پانه تر اوسه پورې موږ دا د ملکانو د ملکانو دا کاغذ په لوک کې ورکړي هغه تاسو بیا هم سي او موږ تاسو هم ځکه اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه پیلې تام چې پرما کې پاک د تذکره جوړه کړې ځرانه هغه جوړه کړله نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډېر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې اوسېږو دلته چې ورڅې چې ما بلک صاحب ته ورڅې ورته اداره پیدا کړه دا ولې نه راکړي شکل کوم ځکه ورکړي که څه کال کوله نو د موږ لاغې نه محروم وي په دې وجه باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړې کمیشن نه دی کړی دا یو کال چې کمیشن نه دی کړی د موږ اواز باید دغه چارچواک پورې وي چې السلام علیکم څنګه بازار نمبر 2077 سره پاړې کوي زموږ یو واستون زدا غره چې د هرات ولایت له خبره کوو در سره وروره خپل نامه سره دا کوم دا مې وازنه هیله ده وروره چې موږ بارانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا غره هرات حکومت موږ د بارغه سره ولایت مهاجرین سره هیڅ پاملرنه نه کوي وروره مې یو څه پاملرنه کوي چې د بل څه د نسته د بل څه د کوي چې د بل څه د نسته وروره د ادمي ماته تشناب د وسی وروره د ډوډۍ د خورولو پاملرنه نه سره سره کوي ډوډۍ د خورولو پاملرنه سره وسی د وګو د نسته کړه وګو د وسی وروره د توسو د کمپال د نسته کړه هغه در سره وسی وروره د بچانو د ډاکټر ماته ذاتو نسته که هغه سره وسی ورور قربان سم د غله د هر سوجي سره وروره موږ مخي واسونځه ولده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پتہ بات کیو ہلبر ولایت تم سا کلا ول سوادی پانہ د زاد د دوادی تم سا کلا ول سوادی چې چک بغل جده جلا د موی پو سړک دی د شاه په وخت کې د دبر او د سړک جوړول کار مزد ثوی ما اوستر داد چې سو داس چې مخ کې او کې قدار رالی د سیبا خاور پر لوا ول چې ګل د سراواله کل ما سره جو ته اوج د خراب ثوی دی اقتصاد دولت صدا غوتل د اقتصاد وزارت غوتل د جوړوي او جوړوي وزارت صدا غوتل لرو چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکنا د ورسوالي سړک چوس کې حاضر ساکنا د وسوال باندې چیرې د یو حد پورې د بر راغلي دي وسوال هم ورته ډول سوای او کې د سرور چې او د دبر جوړ کې ولک چې ستړي دي.
زما د روزګان ولایت سفر جزاد د ورسوالي خبره کوم زما شکایت ده د چې جزاد ورسوالي د چمون پر نامه یو قریه ده چې بسته تقریبا نصف وجیر منزد پا پیگی میشتا نو دان زکر پسنه بیسو پنج کی او بو وره ده اسرا گرد کلی ده مرز مرز ده قیراجات و حسنات پا می وزایت ماله کی پروتی نو ما با دقا برابر ده ولسالی مکتوب هم وره ده مستوطیت مکتوب نیم وره ده ده ولایت مکتوب نیم هم وره ده چه لون وزایت ماله ده خداق حسنات که ما تخندونه جور کلیده نزو غارم ده جمهور ته سلامي وزارت ماليه او د محترم جناب ولي صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خدمتخه دا خواهش کوم چې دغه خیرجات او اسناد مشترک سره د ایحته چې زموږ دغه ملکي مور وحسي ته خپل حق ورکړ او په دغه خیرجات باندې سروبې شو بل خیرجات چې تاسو وندې دي پر هغه وند سروبې شو. والسلام.
السلام علیکم. زه د نیلهار ولایت لالتون ولسوالۍ د چکناور د سیمې له تاسو سره په تماس کې یم. بعد سلام زموږ د تازه او ستنه پیشنهاد دا دی چې دا کوم پاسپورټونه چې موږ له ځان په ځای باندې موږ له چې د ویزه په لګو نو زموږ کې دا ضرورت دی چې په نړۍ وو ډېر دومره تکلیف ته ورسېږو چې پنځه لږ شو زه کوم چې څنګه زموږ اخلي
کمیشن کاران خودو بند نکنم نه کمیشن کاران تی یه لیچی تاس کاری دزی کار کوی مگر کار امتحانی نکی کم قانونی هست کنونی آقا کار مل نکی او که امتحانی تو مل تی کسی که دنبال منگا شل زروالو دیزل زروالو دیزل زروالو داغ پوشید او مثلا من منگا رخلو او آقا دیاری سواد دیاری سواد من ورکو آقا میتونم من دیزی من مجبوری مکالمه فرش میگا په کار باندې کې ستوړې په ګټه باندې ځواب او موږ ته خپل کار راوړل.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا عرض لرمه چې زموږ په باغران کې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پایسنګ په کلي کې فعال شوی. نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتب فعال شي. موږ هلکان ټوله بې علمه او بې تربیې ګرځي. نو موږ دا غواړو چې مکتب فعال شي اول او موږ خپل درسونه په ښه صحیح توګه سره وایي او ښه ښه معلمان راته راوستل شي او زموږ دوه مکتبه فعاله شي او موږ خپل درسونه په ښه وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم وروره. په دې هیله چې ستاسو ژغونه اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي او موږ هم هڅه کوو چې په بېلابېلو لارو دغه ستونزې او شکایتونو چارواکو ته ورورسو او ځواب یې واخلو. دا خپرونه د طاهر روشن په همکاري جوړیږي. مننه ترې کوم او تر بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو پیغامونه خپرو. ستاسو ښه اجازه غواړم. پر خدای مسپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.